السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د خبرونه د وسعت لپاره د سید قادر جلالوف سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر حمید کرزي له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په مشورتي لویه جرګه کې برخه واخلي. له ولایتونو څخه هم ځینې راپورونه لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د جمعې په ورځ د پاکستان په راولپنډي ښار کې د اشرف مراسمو کې د 2 کسانو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. امام علی رحمان د څلورمې دورې لپاره د تاجکستان د جمهور رئیس د څوکۍ لوړه پر ځای کړه. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان خبرونه له اسدالله الدین څخه اورئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر حامد کرزی وایي را روانه مشورتي لویه جرګه به له امنیتي سند پرته بله هیڅ اجنډا ونه لري. په ننګرهار کې 14 څلور پولیس او 15 ملکیان ټپیان کړل. او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي راتلونکي جمع ته یو جامع پلان جوړ کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په مشورتي لویه جرګه کې به یوازې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه بحث وشي. ښاغلی کرزی نن یو خبری کانفرنس ته وویل چې د جرګې پریکړو ته احترام لري او باید چې ګډون کوونکي په دې مسأله کې له پوره دقت او استقلالیت څخه کار واخلي.
دا جرګه د امنیتي قرارداد باندې خبرې کوي، بل اجندا نه لري او نه به وي. نو په دې کې مطمئن اوسېږه او باید تمرکز پر همدغه موضوع وي. ارزو می داد چې د افغانستان ټول خلک ډېر مهمه مسله په غور او دقت وڅېړي.
نوموړي وویل چې د جرګې له پریکړې وروسته به دا سند ملي شورا ته ولیږل شي. ټاکل شوې مشورتي لویه جرګه را روانه پنځشنبې په کابل کې جوړه شي او 2 ورځې به دوام وکړي. په ننګرهار کې 14 پولیس او 15 ملکیان ټپیان کړل. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن د 11 بجو په شاوخوا کې د جلال آباد په ښار د مولوي خالص د فامیلیو په سیمه کې وشوه. د 14 هدف د پولیسو رنجر موټر وو، خو تر اوسه چا مسؤلیت نه دی منلی. د یو بل خبر لمخې په کونړ کې نن د بیلابیلو پیښو له امله د ملي اردو او پولیسو وطن سرتیري ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې 4 پولیس په مرکز اسداباد کې هغه محل ټپیان شول چې د ماین د شندیدو هڅه کوله. نوموړي زیاته کړه چې په شګل ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو مخالفینو پر راکټي حمله کې یو پولیس او 2 د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ څخه باندې اتیا کورنۍ د غیر مسؤوله وسلوالو د زورونې له امله کډه شوې دي. د سرپل والی عبدالجبار حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغو کورنیو د ولایت مرکز ته پناه راوړې او دوی ورسره لازمي مرستې کړې. بې ځای شوې کورنۍ وایي چې غیر مسؤوله وسلوالو ډېرې زورولې او څو تنه خپل خپلوان هم وروژلې دي. د سرپل والی وایي دوی دا هڅه هم پیل کړې چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د غیر مسؤوله وسلوالو له موجودیت څخه پاک کړي. له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي راتلونکي جمع ته یو جامع پلان جوړ کړی او په عمل کې دوسر به خلک تر ډیره له طبي پیښو څخه زیانمن نشي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلان کې درې عمده مسائل شامل دي، چې هغه ولایتونو ته د مرستو او درملو رسول، د موصلاتي لارو خلاص ساتل او عامه پوهاوی دی. ښاغلی سیاس له خلکو او تطبیق کوونکو ادارو څخه وغوښتل چې د پلان په عمل کېدو کې ورسره مرسته وکړي. د طبي پیښو له امله د جمعې پر مهال شاوخوا 40 ولایتونه له خطر سره مخ دي. د کورنۍ خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکوزای وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د پاکستان پر راولپنډۍ ښار کې د عاشورا په مراسمو کې د 2 کسانو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لګول شوی دی. شخړې هغه مهال پیل شوې وې چې شیاګان د سنیانو یوې مدرسې ته ننوتل، لږ تر لږه 2 تنه یې راوویستل او په لارو کوڅو کې ووژل. شیاګان وایي دغو کسانو دوی ته کنځلې کولې. په شخړو کې د پولیسو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي دي. د سنیانو مدرسې ته نږدې یو شمېر دوکانونه هم سوځول شوي دي. پوز وضع تر کنټرول راوستې ده. امام علی رحمان د څلورمې دورې لپاره د تاجکستان د جمهور رئیس د څوکۍ لوړه پر ځای کړه. د لوړې مراسم نن د تاجکستان په پارلمان کې ترسره شول. رحمان د نومبر د 6 انتخاباتو کې وټاکل شو او په سلو کې له 3 اتیا زیاتې رایې وګټلې. نوموړی له 20 کالو راهیسې د جمهور ریاست په څوکۍ ناست او په انتخاباتو کې له بری وروسته به د نورو 2 کلونو لپاره هم په دغه څوکۍ پاتې وي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې د تاجکستان د انتخاباتو څارنه کوله وایي چې په انتخاباتو کې خلکو د خالص انتخاب امکان نه درلود. د امام علي رحمان په مقابل کې ولاړو 15 کاندیدانو زیات شهرت نه درلود او تر ډېره حده د ته وفادار کسان ول. د ده یوې اصلي سیالې چې د اپوزیسیون استازیتوب کوه په انتخاباتو کې د کاندیدو مخه نیول شوې وه. بریتانیا نن سریلانکا ته خبرداری ورکړ که چیرې دوی پخپله د دې هېواد د کورنۍ جګړې په وروستیو کې د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه څېړنه ونه کړي، ممکن له نړیوالې څېړنې سره مخ شي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په کولمبو کې د کامن ویلت یا د ګډو ګټو هېوادونو په غونډه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل که چیرې د سریلانکا حکومت د راتلونکي کال مارچ میاشت پورې د مسلې په اړه با اعتباره، شفافه او مستقله څېړنه وکړي، بریتانیا به د ملګرو ملتونو وبخښي. که چیرې د سریلانکا حکومت د راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې د مسلې په اړه با اعتباره، شفافه او مستقله څېړنه ونه کړي، بریتانیا به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې د شورا د څېړنې ملاتړ وکړي. سریلانکا په وار وار دا تورونه رد کړي چې وایي پوځ په 2009 کال کې د تامل جاغانو پر ضد عملیاتو کې جنګي جنایتونه کړي دي. د کیمیایي وسلو د څارنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د سوریې د کیمیایي وسلو د له منځه وړلو پلان په رسمي ډول تصویب کړ. د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان له یوې اوږدې غونډې وروسته دا پلان تصویب کړ، خو دای نه دي ویلي چې د سوریې کیمیایي وسلې به په کوم ځای کې له منځه یوسي. سوریه په کورنۍ جګړې کې ښکیل ده او وایي چې کیمیایي وسلې باید له هېواده بهر له منځه یوړل شي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان وایان کریسچن شارتیر د جمعې په شپه وویل
Actually tonight the executive council
د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان مدیر هیئت نن شپه د 2014 کال د جون میاشتې تر وروستیو پورې د سوریې د کیمیایي وسلو د له منځه وړلو تاریخي پلان تصویب کړ. د زهري موادو زیات اندازه به د ډسمبر میاشتې تر 1 پورې له سوریې څخه بهر انتقال شي. تر دې مخکې د البانیا صدراعظم ایدی راما اعلان وکړ چې هېواد یې په دغو عملیاتو کې برخه نشي اخیستلی او دا ځکه چې د دغه کار ظرفیت او توان نه لري. د لیبیا په مرکز طرابلس کې د مالیشا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 400 نور ټپیان دي. دا په طرابلس کې په وروستیو څو میاشتو کې تر ټولو سخته نښته وه. صدراعظم علي زایدان غوښتي وو چې ټولې مالیشیې دي پرته له کومې استثنا له طرابلسه ووځي، خو سیاسي څېړونکي وایي حکومت د دغو وسلوالو په وړاندې بې وسه دی. جګړه پرون هغه وخت پیل شوه چې د مزرات د ښار ملیشه ځواکونو پر شاوخوا 1500 مظاهره کوونکو ډزې وکړې. دغو مظاهره کوونکو له ښاره د دې وسلوالو د وتلو غوښتنه کوله. د مزرات د سیمې ملیشو مخکې څو ځله په طرابلس کې د ځینو سیمو د نیولو لپاره جګړې کړې وې. تر ډزو وروسته مظاهره کوونکي وتښتېدل، خو بیا بېرته له وسلو سره راغلل او ټوله شپه جګړه روانه وه. او وروستی خبر دا چې د پولنډ د ترانسپورت وزیر سلاومیر نواک چې د دې هېواد د صدراعظم ډونالډ توسک نږدې متحد ده، د جمعې په ورځې وروسته له هغې استعفا وکړه چې څارنوالانو وویل دغه وزیر ونه شو کړی ثابته کړي چې د 6500 امریکایي ډالرو په ارزښت لاسي ساعت یې خپل دی او په دې توګه یې قانون مات کړی دی. توسک خبریالانو ته وویل د ترانسپورت د وزیر نواک استعفا یې منلې او که له تحقیقاتو څخه پاک راووځي بېرته دندې ته د راتلو هرکلی به یې وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته وژاست. ولسمشر کرزی له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې د امنیتي او دفاعي تړون په مشورتي لویه جرګه کې برخه واخلي. ښاغلی کرزی وایي چې امریکا او افغانستان هڅه کوي په دې تړون کې خپلې ګټې خوندي کړي.
نو په هغه ځای کې تضاد د منافع و، افغانستان خپل کوشش کړی دی چې دا تضاد د افغانستان په ګټه تمام شي او په ډېر ځای کې مو میدان ګټلی.
په بل راپور کې اورید چې ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د مداخلو پر مخنیوي ټینګار وکړ.
د خارجیانو مداخلو په انتخاباتو کې ډېر تاوانونه مسترد شوي او کوشش باید دا وي چې د خارجیانو مداخله بند کړو او هم د دولت مداخله بند کړو.
په زابل کې خلک وایي په تیرو 10 ورځو کې دا دریم وار دی چې دولتي چارواکي له دوکانونو او کورونو چندې ټولوي.
محلي پولیس سویالي ورسول په نامه باندې چنده په څه اساس باندې ټولوي.
په هلمند کې کروندګر وایي کسړی خونې ورته جوړې سوي وای اوس به دی ولایت له نورو هیوادونو څخه میوې او سبزیجات نه واردېدل.
موږ سړی خونې پیدا سي ځای رات پیدا سي ډېر ښه دی. نه موږ لپاره خو د میوه میوه چې د ګرده خرابېږي داسې سره.
د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې په چې په همدې خبرونه کې خبري جوړې چې د ځوانانو د ځان وژنې علتونه څه دي؟
منکلی کې بعضی اس مشکلات دي چې ولک په جلې مینو کله چې دوی جرګه ولګل پلار سره مخالفت وکړ بل ورځ د سړی خپل ورغه نور جلې پلار دوی وټکول وی وهل الک بیرته ولګ یو ورځ بعد دوه ورځې بعد د غزار کولی خولل وی
دا راپور هم اوري چې په پاکستان کې له ماشومان سره د ناوړه جنسي چلند پیښې 40% زیاتې سوي دي خبرونه کې نور مسایل هم څېړو ولسمشر حمید کرزی له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي جمهور رئیس همدرز ویل چې د امنیتي تړون پر ځینو مواردو لا هم له امریکایي چارواکو سره مذاکرات روان دي او تمه ده چې د لوی جرګې تر ورځې نتیجه ورکړي د نوموړي په وینا په عمومي توګه د تړون مسوده برابره شوې پښتو او دري ته ژباړه روانه ده تفصیل د احمد زبجمن په رپورټ کې
جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې له امریکا سره امنیتی تړون په افغانستان کې مخالفین او ملاتړي دواړه لري او دای هیله مند دی چې د دې سند پاړه په مشورتي لوی جرګه کې دواړه خواوې برخه واخلي نوموړي ډاډ ورکړ چې په مشورتي لوی جرګه کې به یوازې او یوازې پر همدې تړون خبرې کیږي او بس د یو پښتنې په ځواب کې ښاغلي کرزی له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي هم وغوښتل چې په جرګې کې ګډون وکړي
در مورد اشتراک طالبان
د طالبانو او د جناب حکمتیار د حزب اسلامي د ګډون په اړه خموش په ټوله معنا د هیله ده چې برخه پکښ واخلي هغه هم د افغانستان خلک دي او حق لري چې په دارنګ غونډو کې ووسی افغانستان پر هغه حق لري هغه هم پر افغانستان حق لري خو افغانستان پر هغه الله ډیر حق لري چې راسي او د هیواد په ډيري مهمه ملي مسلې کې برخه ولري خپل نظر وای کې د تړون پر خلاف نظر درلود او یا کوم بل نظر درلود
څو ورځې مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې د حزب اسلامي او پلاوی له جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل د جمهور ریاست چارواکو ویل حزب اسلامي هم غواړي چې په لوی جرګې کې ګډون وکړي خو وروسته د دې ډلې د پلاوی مشر غیرت بهیر له ازادي راډیو سره په مرکې کې دا خبره رد کړه او مشورتي لوی جرګه یو فرمایشي جرګه وبلله وسلوالو طالبانو هم څو څو ځلې دغه تړون رد کړی دی مشورتي لوی جرګه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي ښاغلي کرزی وویل له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون مسوده بشپړه شوې چې په یو دوه ورځو کې به پښتو او دری تشباړه هم بشپړه شي خو نوموړي وویل په امنیتي تړون کې په ځینو مسایلو لا هم له امریکایي چارواکو سره مذاکرات روان دي او تمه ده د لوی جرګې تر ورځې نتیجه ورکړي ښاغلي کرزی دغه مسایل په ډاګه نه کړل خو ویل
دا سیمه ده چې د افغانستان شرایط امریکای نه دی منلي بلکې برعکس هم د امریکای شرایط موږ نه دی منلي نو د دواړو خواو مذاکره او مباحثه او کوشش جاری دي دوی کوشش کوي چې خپلې ګټې ډېرې خوندي وساتي موږ کوشش کوو چې خپلې ګټې ډېرې خوندي وساتو ځینې ځای کې داسې راځي او راغلي دي چې تضاد د دې ګټو وو تضاد د دې منافع وو نو په هغه ځای کې تضاد د منافع وو افغانستان خپل کوشش کړی دی چې دا تضاد د افغانستان په ګټه تمام شي او په ډېر ځای کې مو میدان ګټلی دی
نوموړي وویل که په ځینو اختلافي مواردو له امریکایي چارواکو سره نتیجې ته هم ونه رسیږي لویه جرګه به یې په اړه فیصله کوي کله امریکا سره دا تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال نه وروسته به هم په افغانستان کې د دې هیواد یو شمیر پوځیان پاتې شي ځینو امریکایي چارواکو ویلي که دا تړون ونه شي له افغانستان سره به د امریکا مرستې دوام ونه کړي
په همدې حال کې څېړونکي وایي چې له امریکا سره پر امنیتي او دفاعي سند باید په مشورتي لوی جرګه کې له حقوقي او مسلکي پلوه ډېر بحثونه وسي دوی وایي چې دا سند د افغانستان او سیمې لپاره ډېر مهم دی او د افغانستان ملي ګټې او خپلواکي باید په بشپړه توګه په پام کې ونیول سي په دې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي زبیر شفیقي سره نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال باید کومو مسایلو ته ډېره توجه وکړي
تیرو دولس کلونو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ کوم تعهدات شوي دي کوم قراردادونه شوي کوم تړونونه لاسلیک شوي متاسفانه هغه حقوقي مسایل پکې زیات دي افغانانو خوندي نه دي دا ځلې چې په دغه مشورتي لویه جرګه کې حقوق پوهان راغوښتل شوي او دغه مشورې پکې اړینې دي همدغه دي چې دغه تړون امنیتي تړون د افغانستان او د امریکا ترمنځ دا ډیر مهم دی دا والا خبره نه ده دا ډیر جزئیات لري او زه فکر کوم چې په ډیر دقت باید په دې بحث وشي او د ستنه شي چې خدای نه خواسته افغانستان په خپل قصد هم ځانونه تړلی وي د یو نړیوال قوت په وړاندې بیا به وسه پراته وي.
شفیقی صاحب، ستاسو نظر دغه ولس کټګوري خلک چې را بلل سوي دي مشورتي لوی جرګې ته، دغه ټوله اقشار یا طبقه په نظر کې نیول سوي دي د افغانستان
حکومت ولاو کته نیت یې رقم می خو څوک چې را ټولوي د لوی جرګې په نامه، هغه باید هغه څوک وي چې په ولس کې نفوذ او وزن ولري، دغه پرېکړې بیا یو اهمیت درلودای شي.
امنیتی او دفاعي سند له امریکا سره د افغانستان لپاره له سیاسي، اقتصادي او امنیتی په لوستا سو په نظر څومره مهم دی، که څه هم لیدنه مخکې هم د دې سند پر اهمیت باندې ډیر ټینګار شوی.
امریکا څومره لوی هیواد دی د کې شک نشته، د امریکا سره دوستانه روابط او اړیکې او هر ډول تړون په دې کې شک نشته چې د افغانستان په ګټه دی او مهم دی. خو د امنیتی تړون یو برخه د امریکا فوجي اړي دي چې هغه په افغانستان کې وي، او د پوځي اډو د پوځیانو شتون دا بیا د تعامل وړ خبره ده. زه په دې نظر یم چې د یو لوی قوت چې هغه پر نړیواله کچه او په سیمه کې خپل خاص اهداف لري، سیاسي، اقتصادي او نظامی اهداف لري، د هغو پوځي اډې دا عادي خبره نه ده. دا عوارض جانبي هم لري،
نتایج به هم د مشورتي لوی جرګې په لومړی ورځ بیان سي.
مشر کرزی ویلی سفرونه کړي، یقینا د ګاونډي هیوادونو په دې رابطه کې کوم خبرګونونه دي، هغه به هر قسم چې دي. په هر صورت د امریکا غونډې د لوی هیواد اډې په یوه خاوره کې، خصوصا په افغانستان غونډې چې د نن د بحران مرکز دی، په دې کې دا هم ګټه لري هم زیانونه. په دې کې شک نشته، ځکه په دې ټولو برخو یې باید ډېر دقیق، هر اړخیز دقیق بحث وشي. افغانستان ټولې ګټې باید خوندي وي، ملي حاکمیت یې تضمین وي، د موږ د خلکو ژوند باید پکې مسؤول وي.
د سیاسي چارو شننکای زبیر شفیقی و چې د راتلونکي مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کولې. په دې جرګه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه خبرې کیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا پر شفاف انتخاباتو ټینګار وکړ او ویل چې هیڅوک په انتخاباتو کې د مداخله حق نه لري. ولسمشر کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې افغان حکومت به د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي چې دوی به روانو انتخاباتو کې له مداخلو او درغلیو څخه ډېر اندېښمن دي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې.
ولسمشر کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د کورنیو مداخلو ترڅنګ د بهرنیانو احتمالي لاسوهنې هم ډېرې ستونزمنې وبللې او ټینګار یې وکړ چې هرومرو به یې مخه ونیول شي. ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې انتخابات باید شفاف او له هر ډول مداخلو پرته وشي. د جمهور رئیس کرزی په خبره د کورنیو مداخلو ترڅنګ د بهرنیانو لاسوهنې هم د روانو انتخاباتو پر شفافیت بد اغیز کوي او د مخنیوي لپاره به له هر ممکنه هڅې کار واخیستل شي.
انتخابات به هرومرو کو او داسې به کوم مداخله نه د افغانستان دولت به کوي، نه د خارجانو. دا د خارجانو مداخله مې وروي، د خارجانو مداخله اوس په خپل انتخابات کې ډېر تاوانونه مشتره رسوي او کوشش باید دا وي چې د خارجانو مداخله بند کو او هم د دولت مداخله بند کو.
جمهور رئیس کرزی دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې ځینې کړۍ او سیاسي اشخاص سر له اوسه په روانو انتخاباتو کې د ځینو دولتي چارواکو له مداخلو نه اندېښنه لري. دوی وایي چې ښایي د جمهوري ریاست د ځینو مشخصو کاندیدانو په ګټه له دولتي امکاناتو نه هم ګټه پورته شي. خو جمهور رئیس کرزی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي چارواکی دا حق نه لري چې له دولتي امکاناتو او وسایلو نه په استفاده د ځانګړو کاندیدانو په ګټه کمپاین وکړي. ښاغلی کرزی وویل چې له مخکنه انتخاباتي کمیسیونونو ته ویلي چې د مسالې ته جدي پام وکړي. په عین حال کې فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې دوی هم په راتلونکو انتخاباتو کې له احتمالي مداخلو نه اندېښنه لري. د دې مؤسسې اجرایوي مشر جانداد سپینغر ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې اړه ډېرې هڅې وکړي.
د جمهور رئیس دغه اظهارات چې انتخابات کې د مداخلې د مخنیوي باندې تاکید کوي چې هغه داخلي مداخله یا خارجي، په خپل ذات کې یو مثبت او د استقبال وړ مسله ده، اما کافی نه ده. ضرور ده چې کمیسیون د انتخاباتو داسې میکانیزمونه داسې یو لارې چارې په لاره واچوي تر څو اطمینان ورکړي چې په انتخابات پروسه کې به هم د داخلي مداخلې مخه نیول کېږي هم د خارجي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې هم د پراخو درغلیو او تقلب راپورونه خپاره شول. حتی جمهوری اسکرزی په یو خبری کانفرنس کې بهرنیان په دې هیواد کې په انتخاباتو کې په لاسوهنو او د انتخاباتو په رنګ بده کولو تورن کړل. څېړونکي وایي ښایي همدا مسئله د دې سبب شوې وي چې جمهوری اسکرزی سر له اوسه په راتلونکو انتخاباتو کې د کورنیو مداخلو تر څنګ د بهرنیانو احتمالي مداخلو ته هم اندېښمن دی.
د فرا ولایت په ناامنو سیمو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه په داسې حال کې تړل سوي چې ډېر لږ شمېر کسانو هلته نوملیکنه کړې ده. خلک د دغو مرکزونو پرانیستل غواړي. له بلې خوا د فرا ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسوالیو اوسېدونکي کولی سي په مرکز کې نومونه ولیکي. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
د فراه ولایت په 15 نامنه ولسوالۍ کې خلکو ډېر لږ د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو هلته د نوملیکنې مرکزونه تړل شوي دي. د فراه ولایت په بکوا، ګلستان، بلابلوک، پرچمن او خاکسفید ولسوالیو کې ټولو خلکو نوملیکنه ټاکنو لپاره نه ده کړې، او د دغو سیمو اوسېدونکي غواړي چې هلته د بیا هم د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شي. د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ چې یوه نامنه سیمه ده، یوازې په کې 300 تنه نوملیکنه کړې. په داسې حال کې چې دغه ولسوالۍ نفوس تر 6000 تنو زیات دی. د دغه ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق وایي چې د ځینو سیمو خلک د نوملیکنې څخه پاتې شوي، ځکه له یوې خوا وخت لږ او له بلې خوا په ټولو ولسوالۍ کې یوازې یو د نوملیکنې مرکز و.
اسلام آباد خلګ نه راتلل، خنجمه سوراتله چې راسمه دغه د خوشي د خوشګالي د کورغنو د دینو د اتمان فاتي خلګ.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي کسان په ځینو سیمو کې ناامني خپل د کارونو په وړاندې خند بولي، خو وایي چې دغه پروسه په فراه ولایت کې په بریالیتوب سره سرته رسېدلې ده. د فراه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي وایي چې په ټول افغانستان کې د ولسوالیو د نوملیکنې مرکزونه تړل شوي، نو ځکه دوی هم دا کار کړی دی. دا خبره د فراه ولایت په مرکز کې د ټاکنو تر ورځې پورې د نوملیکنې مرکز پرانیستی، او هغه کسان چې په ولسوالیو کې د نوملیکنې څخه پاتې شوي وي کولی شي چې دغه مرکز ته راشي او خپل نومونه د ټاکنو لپاره ثبت کړي.
ولسوالۍ خلک چې پاتې کېدای شي چې دغه وکړي، د مرکز پروګرام زموږ خبوز دی نه کس کې بس سر ختمه د اوته پسې پروګرام لرو.
د معلومات سره سم په فراه ولایت کې ټول ټال 8000 تنه نوملیکنه کړې چې کابو 1.5% ښځې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
نن تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په اول سات کې له دریو تر څلورو بجو پورې په افغانستان کې د محبسونو پر وضعیت بحث کیږي. په دویم سات کې له څلورو بجو تر پنځو پورې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کار او تولید پر زیاتېدو خبرې کوو. که تاسو هم له میلمنو څخه پوښتنه لرئ، د ازادي راډیو د فیسبوک په پاڼه کې راته ولیکئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د دې تر څنګ کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، د ټلیفون شمیرې هغه وخت یې لنیږي. تر شنه اسمان لاندې اونیز پروگرام د ماپښین له دریو تر پنځو بجو پورې مهیروي. د زابل د شاجو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې دا دریم ځل دی چې دولتي مامورین پر دوکانونو او کورونو ګرځي او ورڅخه چندې ټولوي. دوی وایي که څوک د چندې له ورکولو ډډه کوي، پولیس یې سپکوي او بې وهلو ټکولو یې هم نه خوشي کوي. سید شاه سقیم پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکي وایي له ښاروالۍ نیولې تر سیمه ییزو پولیسو او ولسوال پورې ټول دولتي مامورین ورباندې ګرځي او ورڅخه یوه معلومه اندازه پیسې د چندې په توګه اخلي. دوی وایي په تیرو لسو ورځو کې دا دریم ځل دی چې لومړی ورڅخه د ښاروالۍ مامورینو بیا د ولسوال نفرو پیسې ټولې کړي، او اوس یې دا د سیمه ییزو پولیسو ته هم په چنده کې له مجبورۍ 1500 افغانۍ ورکړې دي. د شاجوی دوه تنه دکانداران وایي دولتي مامورین د دوی په چندو ځانونه ساتي، او که یې مخه ونه نیول شي نو کېدای شي درست ژمی به ورڅخه دغه خلک چندې ټولوي. دوی وایي وړاندې دا کار طالبانو کاوه، خو اوس چې هغوی نشته پر ځای ښاروالۍ، ولسوال او سیمه ییز پولیس له دوی څخه پیسې ټولوي. د دکاندارانو په خبره دومره څه ګټې نه، څومره چې ورڅخه په چنده کې اخیستل کېږي.
تقریباً
د شاجوی ولسوال ملک علی محمد هم مانی چې له دکاندارانو څخه د چندې په نامه پیسې اخیستل کیږي، خو وایي دغه پیسې دکانداران په خپله خوښه ورکوي. دی وایي د ژمي له رارسېدو او د هوا له یخېدو سره په سیمه کې شته سیمه ییز پولیس لا یخه ځورېدل، بخاري او د ځان تودولو نور وسایل یې نه درلودل، نو ځکه د ولسوالۍ اوسېدونکو پرېکړه وکړه چې چندې به ورټولوي او سیمه ییز پولیس به تاوده ساتي. ولسوال ونه ویل چې تر څه وخته پورې به د ولسوالۍ له اوسېدونکو څخه چارواکي پیسې ټولوي. تیر کال هم په سیمه ییزو پولیسو ورته تورونه لګول شوي وو، خو د دغه ځواک ځینې سرتېري وایي مرکزي ادارې هېر کړي دي، اکمالات نه ورسېږي او پر وخت تنخواوې هم نه ورکول کېږي، ځکه خو مجبوره ده چې له خلکو څخه مرسته وغواړي.
ومردل چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په تېرو لسو ورځو کې دا دریم ځل دی چې دولتي مامورین پر دوکانونو او کورونو ګرځي او له خلکو څخه په یوه او بل نامه چندې ټولوي. که چیرې په هلمند کې سړی خونې جوړې شوې وای، اوس به دې ولایت میوې او سابه له نورو هیوادونو څخه نه واردېدل. د هلمند کروندګر وایي که چیرې سړی خونې ورته جوړې شي، کولی شي چې د کال په هر موسم کې میوې او سابه بازار ته عرضه کړي. ویل کېږي اوس د هلمند د سابو او میوو بازارونه په پاکستاني میوو او سابو چلیږي. دا چې هلمند یو زراعتي ولایت دی، ولې په کې د سړو خونو په برخه کې توجه نه ده سوې؟ د الیاس دایي په رپورټ کې به واورو.
د اوړي په موسم کې د هلمند تولید شوي زراعتي محصولات میوې او سابه د سړو خونو د نه موجودیت له امله نه یوازې په بازار کې په نیمه بیه پلورل کیږي، بلکې ډیر خوسا وي او رستیږي، او د بل کال لپاره د کروندګرو خواوهي او زړه نه ښه کوي چې میوه جات او سابه کښت کړي. کروندګر وایي که چیرې سړي خورې وای، نه یوازې به یې محصولات ساتلي وای، بلکې له دې لارې به یې هر کال په ټولو لو موسمونو کې کاروبار او تجارت کړی وای.
شاید د ژمي پورې درې میاشتې یا څلور میاشتې دوام وکړي، په دې سرخانه کې بیا موږ راوباسو بازار ته. موږ څه کوي چې موږ سره روان یو د پاکستان نه؟ موږ څه کوي مثلا؟ موږ خپل رومی یو نه؟
موږ سړې خونې پیدا شي، ځای راته پیدا شي، ډېر ښه دی نه؟ موږ به پاره خو د میوه میوه چې د ګرده خرابېږي داسې سر.
ویل کېږي هلمند کې د سیمې په کچه ښه انار، خټکي او هندوانې تولیدېږي، خو هټیوال وایي یوازې په خپل موسم کې پیدا کیږي او په ډیر ټیټه بیه بازار لري چې دوی ته ډیره کمه ګټه کوي. له بلې خوا په لشکرګاه ښار کې د صوبو او میوه پلورونکي وایي د هیواد په خاص ډول د هلمند محصولات نسته، پاکستانی او ایراني توکي راوارېدېږي او په بازار کې ډیر ګران تمامېږي چې هم یې رانیونکي زړه نه ښه کوي او هم ښه کیفیت نه لري. دوی هم په دې برخه کې د حکومت نه د کروندګرو او بیا زراعتي محصولاتو له بازار سره د مرستې غوښتنه کوي، خو د هلمند د کرهڼې سرپرست رئیس عبدالله روان وایي په یو شمېر سیمو کې سړی خونې جوړې کړي دي، خو په دې بوختي چې د کوکنارو په ځای د نورو محصولاتو رواج ته کروندګر راوبولي. هغه وویل که بزګر هر اسانتیا وغواړي چمتو به یې کړي. په هلمند کې د دولت د یو پلان لمخې داسې اټکل سوی و چې تر 15 پورې وړې او لوی فابریکې فعاله کوي، او له دې لارې به د هلمند تولیدیدونکي محصولات پروسس او بیا د نړۍ بازارونو ته وړاندې کیږي. مسؤلین وایي په دې برخه کې وعده سوي پیسې چې د امریکا د پراختیایي ادارې او ډي اف آی ډي لخوا وې لا هم نه دي ورکول سوي، او هغه صنعتي پارک تر اوسه شاړه او نه جوړه پاته دی. هلمند چې کرهڼیز ولایت ته لا هم د نورو محصولاتو په ځای ډېرې ځمکې په کوکنارو کرل کیږي چې کروندګر د کوکنارو د کرلو اصلي لامل د بازار سړو خونو او پروسس لپاره د فابریکو نه موجودیت بولي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
نن ترشنه اسمان لندی پروگرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کیږي. په اول سات کې له دریو تر څلور بجو په افغانستان کې د محبسونو پر وضعیت بحث کیږي. په دویم سات کې له څلور تر پنځو په افغانستان کې د نشي موادو د کره تولید پر زیاتېدو خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ په پروګرام کې برخه واخلئ. زنګ را وهئ، د ټلیفون شمیرې هغه شی بیانېږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بسمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دیرش دقیقې سوې. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه له جان قالو کوزي څخه اوري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي هڅه به وکړي چې راتلونکي انتخابات د بهرنیو له لاسوهنو پرته ترسره کړي. جمهور رئیس کرزی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د بهرنیانو لاسوهنو په تیرو انتخاباتو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي راتلونکي ژمي ته یو پراخ پلان جوړ کړی او په عملي کېدو سره به خلک تر ډېره حده له طبیعي پیښو څخه زیانمن نه شي. جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په مشورتي لویه جرګه کې به یوازې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه بحث وشي. د جمعې په ورځ د پاکستان پر راولپنډۍ ښار کې د شورا په مراسمو کې د اتو کسانو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی دی. امام علی رحمان د څلورمې دورې لپاره د تاجکستان د جمهور رئیس د څوکۍ لوړه پر ځای کړه. برېټانیا نن سریلانکا ته خبرداری ورکړ که چیرې دوی پخپله د دې هېواد د کورنۍ جګړې په وروستیو کې د جنګي جرمونو د ادعاو په اړه څېړنه ونه کړي، ممکن له نړیوالې څېړنې سره مخ شي. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د سوری د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو پلان پر رسمي ډول تصویب کړ. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملیشا او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. وروستي راپورونه وایي چې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 400 نور ټپیان دي. او د پولنډ د ترانسپورت وزیر سلاویر نوواک د دې هېواد د صدر اعظم ډونالډ دوسک نږدې متحد د جمعې په ورځ استعفا وکړه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې سخت او شاقه کارونه کوي لیکنې او تبصرې کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر له خولې لیکلي د ماشومانو د شاقه کارونو مخه دې ونیول سي. همدې ورځپاڼې د حمید کرزي اونیزه راډیوي وینا راخیستې چې د بشري حقونو له مدافع ټولنو څخه یې غوښتي د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقونو خوندیتوب دې یقیني کړي. د سرنوشت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د وروستیو احصایو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغان ماشومان په سختو او شاقه کارونو بوخت دي. لیکوال ویره څرګندوي امکان لري هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي کېدای شي شمیره یې تر 1,000,000 زیاته وي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دغه بېوزلي ماشومان د شاقه کارونو تر څنګ کله ناکله له سخت تشدد، رواني فشارونو او حتی له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. د سرنوشت ورځپاڼې د لیکوال پاند د ماشومانو اوسنی او رس تر بلې خرابېدونکي حالات ته په کتو سره کاري چې دولت او د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په پلمه جوړه شوې موسسې د ماشومانو لپاره په کار کولو کې سخته ناغېړي کوي. د لیکوال په باور د ماشومانو د خوندي کولو لپاره اوسنی کارونه په نشت حساب دي او په دې ډول موږ د خپل هېواد راتلونکي خرابوو. لیکوال وړاندیز کوي افغان دولت باید په دې برخه کې کارنده ګامونه واخلي ځکه دا د دولت دنده ده چې ماشومان له دغه حالات څخه وباسي. دغه رازمیندي او پلرونه مرسته کوونکي ادارې او ټول افغانان باید یو بل ته لاس ورکړي او افغان ماشومان د ستونزو له دغه ډنډره وباسي. محور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې د کارګرو افغان ماشومانو حقونه څنګه خوندي شي چې د کور یوازنۍ نفقه راوړونکي له 10 کلونو کم عمره ماشوم وي. د لیکوال په باور یو شمیر بهرني بنسټونه دوی د افغان راتلونکي نسل د ریښو د له منځه وړلو لپاره داسې لارې چارې عملي کوي چې سر له اوسه د بسیا راتلونکي نسل ریښې وشلوي، څوک یې د دین په نوم او څوک یې د سیاست په نوم. دا محور ورځپاڼې لیکوال دولت ته سپارښتنه کوي که کورنۍ وغواړي نو د عامه پوهاوي او بالاخره مجازاتو له لارې د ممانعت مسؤلیت حکومت ته متوجه کیږي چې تر ننه پکې پاتې راغلی دی.
پکتیاوال شکایت کوي چې ادارې د سرپرستانو له وجې هیڅ پرمختیایي کار په تیرو دوو کلونو کې نه دی ترسره کړی. دوی وایي چې مرکزی حکومت باید د سرپرستانو پر ځای نوي رئیسان وټاکي. نور د داود تپان په رپورټ کې.
دا پکتیا مدني ټولنه فعالان وایي چې په ولایت کې د دوو کلونو رئیسې څو ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دوی وایي چې د دغو رئیسانو د سرپرستۍ لامل د پکتیا وکیلانو ترمنځ خپلمنځي ستونزې او په پکتیا کې د سالمې ادارې نشتوالی دی. د مدني ټولنه فعالان وایي په هغو ادارو کې چې له نږدې دوو کلونو رئیسې سرپرستان اداره کوي هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی ترسره شوی او په خبره چې لا هم خلک له ستونزو سره مخ شوي دي.
نوم محمد نوروز صاحب ده، د سیدکرم ادبی او کلتوری ټولنې مسؤل یم. تر اوسه پورې په پکتیا کې داسې رئیسان شته تقریبا دوه کاله په پکتیا کې تیر شوي دي د سرپرست په حیث باندې. که چېرته مسلکي رئیسان راشي خپل کار به په خپله باندې په ښه توګه کړی وي. او یو خبره که نه صحیح خبره درته کوم، ښه فکر ورته وکړه، خو چې کټ یې نه کې. بیا کوم رئیسان چې دلته راټاکل کېږي هغه د دې والي د تسلط لاندې هغه داسې کوم په لاس کې نیولي دي، هغه رئیسان دوی ساتي، هغه وړ کسان والی بیرته لری کوي، د خپلو ګټو په خاطر باندې ټاکلی دي. والی په پکتیا کې خپلې ګټې لټي او د خلکو د ګټو لپاره یې سم نه دي کړي.
داود محظوظ یم په دې اړه خود دومره ویلی سم چې د قانون لحاظ کوم کارونه چې په رسمي ډول څوک اجرا کولی شي هغه سرپرست نشي اجرا کولی. که اساسي قانون ته لاړ شو په دې کې ښودل دي چې هغه دی نشي کولی شي ځینې کارونه ترسره کړي. نو کوم کارونه چې په جرات سره په رسمي ډول څوک ترسره کولی شي سرپرست نشي کولی. هیله مو دا د پکتیا کې کومې دندې چې سرپرستان ته سپارل شوې دي لکه د صحت امیر ریاست او داسې نور، نو د دولت نه مهله ده داسې په دې برخه کې رسمي چارواکي ورته معرفي کړي.
د دغو مدني ټولنو فعالانو شکایت د ولایتي شورا غړي هم تر یو بریده منی. وایي چې څو ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او په وینا یې له خپل ټاکلي وخت وروسته سرپرست پاتې کېدل د قانون خلاف کار دی. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عالمیر زازی وایي نږدې دوه کاله کېږي چې د پکتیا عامې روغتیا ریاست او همدا ډول د ښځو چارو ریاست د سرپرستانو له لوري اداره کیږي، چې په دومره وخت کې یادو ادارو هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی ترسره کړی، خو بلعکس پکتیاوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې دولت لوړپوړي کسان قانون د پښو نه لاندې کوي، په بعضو موردونو کې مداخله کوي او غواړي چې هر څوک د خپلې خوښې کسان رامخته کی او دلته راولي په خلکو تحمل کی او ایمن.
موږ هڅه وکړه چې د سرپرست رئیسانو په اړه د پکتیا ولایت مقام او یا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کوم مسول چارواکي نظر هم ترلاسه کړو، خو په دواړو ادارو کې د مسولو کسانو د نشتوالي او ټلیفون نه پورته کېدو له امله ونه توانېدو چې غږ یې واخلو. د مدني ټولنو پالان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ګڼ شمېر اوسیدونکي دا شکایت هم کوي چې د اداري رئیسانو د غیر حاضرۍ له وجې ورځني کارونه په هفتو هفتو ځنډیږي.
د بلخ ولایت د خل ملسوالی اوسیدونکي وایي چې د کورنیو پر اقتصادي د تازه میوه په خرڅلاو ولاړ دی او له دې لارې هم ژوند پر مخ بیایي او هم خپلو بچو ته د زده کړې زمینه برابروي. مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ را لېږلی.
د بلخ ولایت د خل ملسوالی تازه میوه او د بیلګې په توګه د دې سیمې انار د هیواد په کچه په مهمو تازه میوه کې راځي، چې د دې ولسوالۍ پوره نیم نفوس د خپل کورنۍ اقتصاد د همدې تازه میوه په خرڅلاو سره برابروي. د کابل مزار په لوی لار د خل ملسوالۍ د تاجغورغان تنګۍ هغه سیمه ده چې لسګونه تنه د لاسي ګاډو پر سر ناست او نارې وهي چې د تاجغورغان انار نه دي، د اصلو شربت دي، راشئ وایخلئ، تر څو د اخیستونکو توجه ځان ته راوړوي او خپل انار پرې وپلوري. د یادې ولسوالۍ خلک وایي چې د نیم نفوس کورنۍ اقتصاد یې د تازه میوو په خرڅلاو ولاړ دی. په دې ولسوالۍ کې په اوړو کې بیلابیل تازه میوې لکه زردالو، ناک، آلو، انځیر او نورې تازه میوې پیدا کیږي، خو اوس چې منی دی د دې سیمې اوسیدونکي وایي تر ټولو ډیر انار په دې سیمه کې خرڅلاو لري، چې د تاجقورغان انار د ښه خوند له امله په شمال کې ډیر معروف هم دی. په اړه یې کابل ته تلونکی یو مسافر چې انار یې له همدې سیمې رانیولي از دې راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
او لږ داسې مخکې مات کړو هم خوړل خواږه غوندې دي. بیا ما هم ویل راځه ښه یو څه یو ملګری را سره یو څه هغه اخیستل یو څه ما اخیستل لږ سوغاتي غوندې برابر است.
د تاجقورغان سیمې خلک د دې تر څنګ چې نورو سیمو ته خپل انار د خرڅلاو لپاره وړي، نو بیا په خپله سیمه کې د دې ولسوالۍ د تنګۍ تر څنګ د قیر سړک پر غاړه د انارو د پلورلو یو وړوکی بازار یې هم جوړ کړی دی. په اړه یې د همدې سیمې په یو پلورونکي داسې وویل.
نه ما سه سورت میکنیم، یک سورت 680 روپیه سورت دو میشه، 3.5 سورت 3 میشه 420 روپیه. تمام مردمی که از اینجا تیر میشه هر کدوم میشن 5 سیر 4 سیر 10 سیر انار خریده تیر شده میره. تاشقون همه انار است خصوصا منطقه تنگی دیگه پای اونها آب نیست.
انار زکه په اوری او همنی که د بلخ ولایت په خلو ولسوالۍ کې پیدا کیږي، ځکه چې د دې سیمې خلک په ځمکه کې خښوي او بیا په راتلونکي اوړي کې راباسي او ترې استفاده اخلي. د تاجقرغان خلک وایي که سړی خونې ورته جوړې شي بیا دوی کولی شي چې خپل محصولات نور ولایتونو حتی ګاونډي هیوادونو ته هم صادر کړي. خو د بلخ ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست مشر شمس الدین شمس وایي چې د 500 مترو هکتون په اندازه په تازګۍ سره د خلم په ولسوالۍ کې په یوه سرخونه باندې کار پیل کړی چې تر راتلونکي اوړي به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له آزادۍ رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې د امنیتي دلایلو له مخې پر تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. هوایي ډګر ته ټول پروازونه بند دي او د موبایل ټلیفون شبکې فعالیت نه کوي. پاکستاني چارواکو پرون په اسلام آباد کې د شیعګانو په مذهبي مراسمو کې تر نښتو وروسته د 24 ساعتونو لپاره دا بندیز اعلان کړی دی. نور د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
اسلام آباد ته نږدې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په پرونیو نښتو کې اته تنه وژل سوي او ګڼ شمېر خلک زخمیان دي. رپورټونه وایي چې پرون د شیعګانو یوه ډله چې د عاشورا په خاطر یې ویر کاوه د سنیانو یوې مدرسې ته ورننوتل او دوه تنه یې د مرګ تر حده ووهل. د شیعګانو دې ډلې ویلي چې دغو دواړو سنیانو شکنځل ورته کړي وې. تر دې وروسته په نښتو کې لږ تر لږه 4 تنه زخمیان شول چې زیات یې د پولیسو هغه مامورین وو چې سیمې ته د وضعیت د کنټرول لپاره ورغلي وو. د سنیانو مدرسې ته نږدې په دغو نښتو کې د وسلو ډزې هم اورېدل شوې او یو شمېر دوکانونه هم سوځول شوي دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پنجاب د حکومت د ویان په حواله وایي چې بندیز به 24 ساعته وي، د موبایل ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی، وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د ښار په بېلابېلو سیمو کې د چټک غبرګون عسکر او پولیس ولاړ دي. د سیمې هوایي ډګر ته پروازونه بند شوي دي. د راولپنډۍ یو حکومتي چارواکي د مشال راډیو خبریال ته د وضعیت په اړه وویل،
دلته په جمعتونو کې اعلانونه کړی شوي دي چې پکې خلکو ته ویلی شوي دي چې ښار کې کرفیو ده او د کورونو نه مروځئ. د کنټینر په ذریعه پنډۍ ته تلونکي لارې تړلې شوي دي.
د راولپنډۍ ښار یو اوسیدونکی امیر خان مشال راډیو ته وایي چې د بندیز له امله د دوی ورځني ژوند ته ډېرې ستونزې پېښ شوي دي.
موبایلونو سیګنل مطلب چې نه ملاوېږي، موبایلونو تکلیف دی او ډېرې پریشانۍ ګانې دي. کورنو بار نشو راوتلی ځکه چې دا پنډۍ کې پرون یو واقعیا شوی وه، یګه له وجې نه ګورنمنټ په دې باندې کرفیو لګولې ده.
یو شمېر سیمه ییزې سرچینې وایي چې د راولپنډۍ راجا بازار ته نږدې د تشدد له امله د تلفاتو شمېر تر هغه زیات دی چې په رپورټونو کې ورکول کېږي. په پاکستان کې د 50% پورې شیعګان اوسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې پیدا کړئ چې آدرس یې د ازادي facebook.com/ازادي راډیو. تاسو هم د ازادي راډیو پاڼه لایک او خوښ کړئ، په باسونو کې برخه واخلي او هر ورځ پکې تازه خبرونه ولولئ. په پاکستان کې له ماشومان سره د ناوړه جنسي چلند پیښې تیر کال په سلو کې 40 زیات شوي، خو فعالان وایي چې د دې مواردو د زیاتېدو علتونه په دې اړه د عامه پوهاوي د فعالیتونو پراخېدل دي او دا چې قربانیان اوس د حال ویلو ته لیواله دي. احمد تکل جزئیات اوروي.
د ماشومانو د حقونو فعالان باور لري چې که څه هم په پاکستان کې له ماشومانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې په سلو کې 40 زیاتې شوي، خو د دې معنی حتما دا نه ده چې دا ستونزه په زیاتېدو ده. له ماشومانو سره د ناوړه جنسي چلند 3816 پیښې چې په 2012 کال کې ثبت شوي د عامه پوهاوي د پراختیا او د دې ډول پیښو راپور ورکولو ته د قربانیانو د لیوالتیا نښه ده. د ساحل په نوم غیر حکومتي اداره چې په پاکستان کې له ماشومانو د ناوړه استفادې پر ضد مبارزه کوي، هر کال له ماشومانو سره د ناوړه جنسي چلند راپورونه خپروي. دا ټولنه په 1996 کال کې د جوړېدو له پایله خپل کلنی راپورونه خپروي. د دې ټولنې مشرې منیژې بانو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل، وروستي خپره شوي ارقام ښیي چې دا یو پراخېدونکې لړۍ ده. موږ یوازې دومره وایو چې د ناوړه جنسي چلند د مواردو راپور ورکول زیات شوي. دا یو بیغاګه او پټه مسله ده، خو اوس خلک دا جرأت لري چې د دې پیښو راپور ورکړي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې هر ورځ لس تنه ماشومان له ناوړه جنسي چلند سره لاس ګریوان وي، فعالان له حکومت غواړي چې له دې مسلې سره جدي مقابله وکړي، خو په دې اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه، د مطبوعاتو پاملرنه او د محکمو اقدامات ښیي چې دا اوس نوره نو تبو یا ممنوع مسأله نه ده. په یو مورد کې چې پر یو څلور کلن ماشوم د جنسي تیری راپور و او په اړه یې ډیر تبلیغات هم وشول، د پنجاب عالی محکمه په 13 سپتمبر میاشت کې دې ته اړ وته چې پولیسو ته د تحقیقاتو امر ورکړي. محکمې دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې د دې ماشوم پلار په ښکاره ادعا وکړه چې د لاهور د یو خصوصي ښوونځي مدیر او ساتونکي د ده پر زوی جنسي تیری کړی. د دې ماشوم پلار سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې له تیری وروسته د ده زوی په بېسده حالت کې په یو بنده خونه کې وموندل شو. د لاهور ښار د عالی محکمې مشر قاضي عمر عطاب بندیال د روانې نومبر میاشتې په 8 نیټه ابتدایه محکمې ته امر وکړ څو معلومه کړي چې آیا پولیسو په دې اړه تحقیقات کړي او مفصل راپور یې ثبت کړی کنه. د ساحل ټولنې مشره منیجا بانو وایي چې د پاکستاني محکمو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری مجرمینو ته د حبس ابد او حتی د اعدام د سزاګانو اعلان له ماشومانو سره د ناوړه چلند د مواردو د محکمې د څرنګوالي په برخه کې ځینې مثبت بدلونونه هم رامنځته کړي. دا وایي محکمې او قاضیان اکثر له دې قضیو خبر دي او په جدیت سره یې ګوري. دوی هڅه کوي تورن او مجرمانو ته د برات ډیر لږ چانس هم پرې نږدي. دا یو مثبت بدلون دی او د قضیو څېړنه هم په چټکۍ سره ترسره کیږي. میرمن بانو وایي له دې بدلون سره اوس خلک پوهیږي چې کمرسته وغوړي نو غږ یې اوریدل کیږي. د ساحل د پروسګن راپور لمخې په سلو کې د یو او یا قضیو قربانیان نجونې او پاتې 29 هلکانو، په سلو کې 25 تیری په کلیوالو سیمو او 48 په ښارونو کې شوي او په سلو کې 18 پیښې د پاکستان په مرکزي صوبه پنجاب کې شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه همزولو، له خوشاله او هیر مشه او له غمونو مخدای پټ راته لره، امين. خو ملګرو خبره ده دا که په ژوند کې ترخه نه وای په خواږو نه شو په هیدلې، ځکه خو ویل کېږي چې ژوند کوله دې.
یا خلکو 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 منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے گاڑ سے خپڑی واخلے بار لے یو ستڑی واخلے ژوند خپلے دے ژوند خپلے.
دوستانو کدا پیغمبرانو اصحاب کرامو او د نړۍ دین نور عظیم انسانانو ژوند ته ځیر شو نو د ډیرو ستونزو لګاللو وروسته بری ته رسیدلې دي. خو ژوند کله کله ځینې کسان په تیر بیا ځوانان دومره وار خطا کړی چې د همدغه کلی ژوند مړې خپل خپکړي. نه نه تاندې څنګه خبرونه مو دې موضوع ته ځانګړې کړي چې ولې ځینې کسان ځان وژني. ځینو ځوانانو د خپل او د بل د ژوند خاطرې هم را سره شریکې کړي. زه نورګل شفق يم، ستاسو د تاندې څنګه خبرونه کوربه.
د ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم دې حیران یو چې نفرت اوس غړي کې خلک چکا.
همزولو، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د ځانوژنې د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه په نړۍ کې د ځانوژنې د مخنیوي ورځ په نوم نومولې ده. مخکې وايي دوستانو چې کورنۍ تاوتریخوالی، بېوزلي، ناامني او ناهیلي د خودکشي کولو عمده عوامل دي چې هر کال تر 1 میلیون ډیر کسان ځانوژني. د WHO د اټکل له مخې خودکشي په نړۍ کې د مرګ 14 لوی علت بلل شوی چې د ښځو په نسبت نارینه نا درې څلور برابر ډیر خودکشي تمایل دي. د خبرونې په سر کې یو څو ځوانانو د هغو ځواني مرګو د ځانوژنې خاطرې را سره شریکې کړي چې د چا نیمګړی ارمانونه یې له ځان سره ګور ته وړي.
عبدالمطلب یم د لوګر، یو نفر په نام د شاداب ډیر ښه حیات او ډیر ښه ځواني درلودله. په دغه دوه کیسو کې زه شکمن یم چې کومه د خلک زیات وایي چې په جلکۍ باندې مانو جلکۍ پلار وار نه کړ ځان مړ کو، او بل ډیر خلک وایي چې نه نشه زیاته کړې وای نشیل تاریخ مرسه. د کور نه څه
عبدالرحمن بارکزاده
بغلان ولایت اوسیدونکی یم. مونږ کلی کې بعضې مشکلات دي چې هلک په یو نجلۍ مین و. کله چې دوی جرګه ولېږله، پلار ورسره مخالفت وکړو. ده چې مخالفت وکړو، یو وارې ولېږله، دوه وارې ولېږله، بیا بله ورځ دا سړی خپله ورغی، نو نجلۍ پلار دوی وټکول، ویې وهل، هلک یې بېرته راولېږه. یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد، د هغه زار کوری خوړلې. کله چې جنۍ خبره شه دې زار خوړلی دي، ځان یې په کېنه را ژوند کاغ یم، خودکشي وکړله. و
عشق زر تباد کم، عشق زر سواد کم، نور بدر تساوائم، نور بدر
دوستانو څه وایي چې له مینې پرته غمونه نور هم ډیر دي. له نیکه مرغه په اسلامي هیوادونو کې د نورې نړۍ په پرتله ځان وژنه ځکه کمه ده چې په اسلام کې ځان وژل حرام بلل شوي. د دغه تنکي ځوان کیسې ته غوږ شئ چې اقتصادي ستونزو یې زړه له ژوند تور کړی و، غوښتل یې ځان وژني، خو مسلمان دی، ویل یې دا دنیا خو هسې هم تیره ده، هغه ولې خراب کړم؟
زما نوم رحمت الله دی. زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کړم، زندگی جوړه کړم، او خوشحاله خپل مور او پلار سره اوسېږم. نو چې زه څومره کوشش کوم، نور رونه مې کوشش کوي، پلار مې کوشش کوي، ګورګین ویس زمونږ سربر اس معلومیږي ده. خپل ځان نه مې زړه تور شوی چې دا ول دسې زمونږ زندگی نه ښه کېږي. باید ما په دې وخت کې باید سکول ویلی وای، ښه صافه زندگی درلودلی، ښه عمر مې درلودلی، ډېر جګر خونه شم. بس بعضې وخت هم داسې زړه کې جاړم، نو په دې وجه مې زړه بیخي هم داسې تور شوی دی خپل زندگی نه. بیا مې فکر
هم جولو په همدې موضوع مې له یوه داسې ځوان ډاکټر سره مرکه کړې چې په بهرنیو پوهنتونونو کې د روانشناسۍ په برخه کې زده کړې کړي. دغه ډاکټر نجیب الله زاخلوال دی، مرکه یې را سره واوري. ډاکټر صاحب، دې ځنه به پیل کو چې ولې یو انسان دې ته مجبوریږي چې هغه ځان وژني؟
اصلا دلته د ځان وژنې کلمه اوس په افغانستان کې ډېره عامه شوې ده، مختلف نمونه اوس په دغه کې اغستې دي په زموږ په ټولنه کې، کنه چې هغه یو ځان وژنه ده. دغه عموما هغه خلک چې په اروایی لحاظ باندې د مختلفو ناروغیو سره، هغه چې بایپولر ناروغي یعنی سیزوفرینیا ده، مثلا نشي دي، نورې هغه ناروغان چې دوی پکې تفکر نشي کولای. عموما تفکر دوه برخې لري، سپین او تور. دغه خلک چې دغه ځان وژنه کوي، دوی د دې سپین او تور په سرحد کې وي، یعنی تمیز د سپین او تور ترمن نشي کولای. اوس ما په نظر افته، حمله یا پیرانډول خلک، دا هم خلک دي چې رواني اختلالات لري، ځان وژنه کوي. ګلنهان وای په نو واتیا کې دا خبره کړې ده، دا ډل خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي،
یعنی هغه که کورنۍ ستونزې وي، هغه که اقتصادي مشکلات وي، دغه ټولې پکې راځي.
دا ټولې پکې راځي. دا خلک چې دي تیز هوش دي،
چې شي ګاللې ډیر نشي، زغمل نشي، زغم
لنهان وای کنه چې دا خلک دي د مسلې د ستونزو په حل کې پاتې دي،
حل نشي موندل،
حل نشي موندل، حل د مسلې د ستونزو حل کې چې مونږ ځان وژنه.
ښه، کدې تر شو چې د کوم عمر کسانو کې دغه ستونزې ډیر لیدل کیږي چې هغه ځان وژني؟
عموما د د عمر انټروال چې د څلور ویش کال پورې دغه وژنې که تاسو ټولې مطالعه کوي، په لغت نه تر څلور ویش کالن پورې دی خلکو کې ډیره ده.
تر څلور ویشتو کلونو خو ځوانان دي دوی، ولې دغه ستونزه په ځوانانو کې ډیره ده؟
خو مارتول وځي دا خلک هغه خلک دي چې په لومړي کرخه کې دي ځان وژنې. دا ډله خلک احساسات باندې، هغه احساسات نه چې فیلینګ ورته وینا، ایموشنل فیصلې کوي، بل دا خلک چې دي زر ستړي کېږي په ژوند کې، ځکه دوی د ماشوموالي نه د دسې مور پلار لرونکي دي چې هغه یاد تور دی، یا لحد نه افراطیان دی، یا لحد نه مفترد دی. مفترد په دې معنی چې آزادی بری خرڅو، هیڅ قسمه قانون او کنټرول نه لري،
شکنجه شوی دی، یا ډیری شوی دی،
مثلا په معلمان وهلی، یا په مکتب مدرسه کې مولا وهلی وی، یا په خونځي کې معلم وهلی وی، یا میړه ور سره جنگ کړی وی، یا ورور ور سره جنگ کړی وی، یا مور ور سره جنگ کړی وی. مرته چې تور سپین ته دا تفکر چینه وایټ ان بلک بارډر لین کې دوی راځي، تمیز نشي کولای
چې اوس دا خلاړ شي، کا خلاړ شي، یا دا سمه ده، کا خوا سمه ده. کله کله دوی پریکړې داسې وي چې دوی نظر سم نه وي،
سم نه وي نه،
خو دوی تخپل نظر سم ښکاري، او وایي چې ولې نور ما سره خلاف دي.
دوی د دسې خلکو سره لاس دی چې هغه خلک هم په ایموشنل په احساساتو باندې فیصلې کوي. دا خلک به چې ستړي کېږي، چې ستړي شي، بیا داسې فکر کوي چې دینه ښه غوره لاره چې ده، زه باید آرام شم، آرام چې یو کوم باید ځان مړ کړم. ګوره دلته د آرام ټکی راغلی دی. عموما دغلته یو عالم دی، ډوګلاس په نام باندې ارواپوه دی، هغه وایي دا خلک په دې عقیده دي چې روح
روح تلل بلی نړی ته د آرام سبب دی. نو همدا لامل چې دا خلک ځان وژني. یو بل عالم دی ترکم، هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی دا چې دا دوه ډول خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروي نسونځ لري، دوی هم ځان وژني هم خلک وژني.
دا څنګه
افغانستان ته ګونیستي؟
یو سړی تنگ راغلی، خپل کورنۍ ټوله وشتي، دغه نورسته ځان وژل.
هم دا ټول یو شی دی، صرف نو ای چې دی بدل دي، ځکه دغه ځان وژن نو ای چې دی یازار خوړل دي، یازان په دار او ځان کول دي، یا د مګکانو دارو خوړل دي، یازان پورې بمونه تړل دي، یا په تمانچه ځان وشتل دي، یا په تمانچه بل وشتل دي. ځینې اروپایان د سر په ټکر کې دي، ځکه دی وی چې دا د هیترو سایډ دی، یا د بل وژل بیل معنا ورکوي. سوسایډ د ځان وژن بیل معنا ورکوي. ار وای ستونزه ده، خو دغه سړی چې به خلک وژني او خره کې ځان وژني، دا به په سوسایډ یا ځان وژنه کې راځي. یو بل عالم دی، د نږدې دوستانو د منځه وړل هم علت ګڼي. مثلا یو سړی دی، داغه دوستان مړ شوي دي، ملګری مړ شوی، هغه فکر کوي چې ما هر څه لاسه ورکړل، ما لپاره هیڅ د ژوند نور بې معنا دی، زه هیڅ هم نه یم، باید زه هم مړ شم.
ډاکټر صاحب، وړاندې تاسو ویل چې کورنۍ او دغه چال چلند چې دی، او یاد په ښوونځي کې د ښوونکو د دوی هم دغه چلند سبب، یا د دې سبب کیږي چې دوی دغه سی یو کار وکړي، دوی ته څه وایي؟
اصلا د کورنۍ رول یا لاس په ځان وژنو کې ډېر عمده دی. یو څه ځان وژنو کې نه، په ټولو ستونزو کې که هغه دروغ ویل دی، که رشوت دی، ټولنیزې رواني ستونزې دي، که نه مثلا ډپریشن دی، انزایټي ده، دا ټولو کې د کورنۍ رول چې دی ډېر عمده دی. زما هغه کورنۍ مور پلار څخه دا هیله ده چې اول د بچیانو راوړل چې دا ساده خبره ده، خو د بچیانو د راوړلو نه مخکې د هغوی د روزلو فکر کې شي چې څنګه وروزي. زموږ ټولنه چې ده، دا چون کلتوري ټولنه، سنتي ټولنه ده، دې کې د نیو نیکه رول باید د کورنۍ د مینځ نه ووځي. دلته نیو نیکه چې دی خپل ارزښت پخپله د لاسه ورکوي. هغه دا دی چې مثلا یو ماشوم ډېره وړه جزوي تېروتنه کوي، هغه نیو نیکه پکې مداخله کوي، نه پرېږدي چې مور او پلار هغې ته چوکاټو کښېني. دویمه خبره دا ده چې دغه ماشومان چې په دغه حالتونو کې دي، پلار دې د مور ارزښت نه وړي او مور دې د پلار ارزښت نه وړي. مثلا دا یې د پلار کار دی، ورشه پلار نه دې پوښتنه وکړه، ورشه مور ته یې داسې ووایه، نه یا مور دې داسې کړي دي، دا ستا د مور د لاسه. دا ډول ماشومان چې دي، دا جابر ظالم راځي، د بل چا نفرت، بیا د بل چا نفرت نه بیا بېلې خبرې ته ځو، خو د خپل ځان نه هم نفرت راځي. بل دا دی چې موږ اکثره وخت کې ځینې خلک چې پوښتنې لري، کورنۍ ورته غوږ نه نیسي،
یعنی اهمیت نه ورکوي.
نو معلمین داسې کوي، د چا استعداد د عمدن له امله رشد نه دی کړی، نو دا بیا مرته غبي، لوچکا،
لوفلا،
یو نه پوهېږي. دا هغه ستونزې دي چې کورنۍ، معلمین او ټول برد ورته متوجه شي چې د ماشوم ولې هره ورځ تغیر کوي، ولې ناکام شو، د ولې علت پیدا شي. موږ د ولې علت شیری ډوډۍ کې کم بوتې، پیسې دې نشته، دا دې نشته، خوب کې بس دا کنځلې ورته کوو،
دومره مصرف در باندې کوم، ولې ته نه
پوهېږي، ولې دوی په دې نه پوهېږي چې انسان دوه قسمه خواړو ته ضرورت لري، یو جسمانی خوړو ته، یو اروایی خوړو ته. جسمانی خوړه داري چې خچرګ خو پلاو خوري، خو ډوډۍ خوري، ولې دا نشي کولی چې یو ماشوم په اروایی لحاظ باندې تغذیه کړي؟ د اروایی لحاظ تغذیه چې دا هغه د احساساتو درک کول، یا د هغه احساسات پیدا کول، او د هغه د احساساتو حل پیدا کول، نه رواني دغه خواړه دي
چې دته باید اهمیت ورکړي، د سره باید مينو کې د خبرې ته باید غوږ ونیسي.
ولې ماشوم تاسو سره په کاسه نه کین، ولې ماشوم نن ډوډۍ وخوره سبا ته ډوډۍ نه خوري، مورې ما نه خورم، بل ورځ نه وخت راځي. باید موږ دقیق اوسېږو، ځیرک اوسېږو، ولې نه وخت راځي، ولې کلم دا ولې جواب پیدا کړو، خودکشي په خپل د منځ سي.
ډاکټر صاحب، موږ خبرونه هم د ځوانانو خبرونه ده، او تاسو ویل چې د غستونځ په ځوانانو کې ډېر لیدل کیږي، اوس څه کول په کار دي ځوانانو ته، د په ځای چې ځان وژني یو بل لار وټاکي او د غستونځ ته د حل لار پیدا کړي؟
اوله کټګوري چې یعنی خپل فکری لحاظ باندې چې په خپل ځان سره فیصله کړی چې دا ځان وژنه وکړي، د دې خلکو درمل نه ډیره سخته ده، ځکه د دوی موندل ډیر سخت دي. که خیال وکړي دا ځان وژنې پټي رامنځته کیږي،
او دا خلک ډیر رازدار مې، یعنی چا سره خپل راز نه شریکوي،
نه شریکوي. دا خلک ډیر د بدلی دا فکر کوي چې دا راز وایم،
څوک را باندې خبر نشي، یعنی مخه ونه نیسي چې ځان وژنه.
ول دا پیدا کیږي، مختلف علامې لري. یو دم د په شخصیت کې بدلون راځي، دا خلک ځانته کیږي، ځانته کیږي، ځانته کیږي، واځي واره اختیاري کونج ته کیږي. یو ناڅاپي بدلون دا درواني ستونزې سره تړاو لري. ما یو لک پیژاند، هغه لویه ګیره درلودله، ولې هغه دوه ورځې مخکې ګیره وخریله، بریتې وخریلې، نوي کالي به یې غوسل هره ورځې، مګر څلورمه پنځمه ورځ وروسته هغه لک د شپې نه ځان ځوانه نه کوم سار مړو.
تاسو ویل چې د دوی پیژندل سخت دي، کچیر ته یو څوک همدا شیبه تاندې څنګه خبرونه ته اوس ناست دی، او کله یې په زړه کې ګرځېدلی چې ځان وژني، ته به څه ورته ووایې چې دی دغه
کار؟ زه ورته دا وایم چې هره ستونزه چې ده، دا یوازې د ده نه ده، که دی مسلمان وي، طبیعي چې مسلمان، نو دا د انبیاء علیه السلام کیسې ولولي
چې هغوی څومره تکلیفونه ګاللي.
آدم علیه السلام وګوره، د جنت
تمدن نه را گذار ک پیغمبر اسلام کو رچ د من وای چې رحمت العالمین دی د ټول عالم انسانیت ته پر رحمت دی دا سن زی وګوري یوسف علیہ السلام وګوري پڅ بدبختی باندې دا د ژوند زندگی هود علیہ السلام لوط علیہ السلام وګوري ابراهیم علیہ السلام وګوري
چور تا گزار
نوح علیہ السلام وګوري هغه خودکشی باندې پویل کدوی د دلیل لوري چې هغه ته خوده د مشورې ورکولی نو خود خوده کتاب خو تاسو رم دی کنه دا مغه خوده په کتاب کې ستاره پر ځان وژنه چي دا دوزخ دی صحیح
او هغه اسلامي خبر دا وایي څوک چې ځان وژنه کوي هغه په قیامت پورې ځان
تل برابر دی په دوزخ کې دی دا زما فیصله نه دا هغه پیغمبر اسلام چې مونږ په ایمان راوړل مونږ مسلمانانو دا پلار باندې سو داغه فیصله ده
ډاکټر سیب تاسو نه ډیره مننه او ډیره ښه خبرې مو کړې خوشاله سه دوستانو دغه د مرکم واوریدل د ډاکټر زاخیلوال په څیر د نړۍ نور ګنشمیر متخصصین هم وایي چې زلمکی او ځوانان ډیر احساساتي وي زرغوسه کیږي ناهلی کیږي په بیړه تصمیم نیسي او کله ناکله خوآن خودکشي او ځانوژنه کوي د دغه ماهرانو له نظر زلمکی او ځوانان باید وڅارل شي مینا او گزاره ورسره وشي یوازې د پرې نه خودل شي او د هغه ملګرو لټولې دي هم ساتي چې دوی ځانوژلو تلمسوي ژوند د خدای تعالی له خوا انسان ته ورکل شوی یو لو یډاله ده چې باید قدر وشي تاندې څنګه پام دې ځای پاتره سو تر بیا مو الله مننه